په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بل غړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال رادیوي مجله دروړو. خبرونه له احمد شاه اعظمي اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان سپریم کورټ د شپږو اونیو لپاره د نواز شریف د خلاصون ضمانت منظور کړ. په بلوچستان کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي او اروپایي ټولنه وایي د سولې رواني هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ د شپږو اونیو لپاره د دې هیواد د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د خلاصون ضمانت منظور کړ. نن د چیف جسټس آصف سید کوسا په مشرۍ کې درې کسیز جرګګي دا پریکړه د نواز شریف د وکیل لخوا د ضمانت پر درخواست واورول. د نواز شریف وکیل خواجه حارث سپریم کورټ ته خواست کړی و چې د هغه د موکل روغتیايي حالت ښه نه دی، نو پر طبي بنیاد د اتو اونیو لپاره په ضمانت خوشي کړل سي. د سپریم کورټ په پریکړه کې ویل شوی چې نواز شریف په دې دوران کې بهر هیواد ته سفر نشي کولای او په هیواد کې دننه د درملنه وکړي. پرخه ضمانت د مده غځېدلی هم سي او کارتیاوی نو له هایکورټ سره د تماس ونیول سي. د 2013 کال د ډیسمبر پر 23مه نواز شریف ته د احتساب عدالت په الازیزیا سټیل ملز کیس کې د 2 کلونو د بند سزا ورولې وه او نوموړی د لاهور په کوټ لکپت جیل کې بندي وو. د بلوچستان پولیس وایي نن سهار د لورلۍ په ناصر آباد سیمه کې پر یو کور د چاپې پر مهال څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي چې یوه پکې ښځه ده. د لورلۍ پولیس مرستیال مشر عطا رحمان نن مشال راډیو ته وویل چې دغو څلورو کسانو په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچول چې له کبله څلور امنیتي سرتیري هم زخمیان شول. له تیرو دوو میاشتو راهیسې په لورلۍ کې پر اف سي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. بلخوا د مارچ له 20 راهیسې په سنځاوي سیمه کې د پښتنو احتجاج هم روان دی. دوی وایي د مخ پر زیاتېدونکي ناامنۍ د مخنیوي نه کولو له وجې دي په امنیتي ځواکونو کې بدلون وسي او ځینې کسان دي دندو لری کلسی. د راپور تر مخه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې له طالبانو سره پلان سوی یو ملاقات د افغان حکومت تر نیوکو وروسته تر سره نه کړ. د راپور تر مخه د ملاقات په فبروري کې په اسلام آباد کې دونکې وو. د پاکستان اکسپرس ټریبیون او ډان رسپان ویلي چې عمران خان په اسلام آباد کې ځینو مشرانو خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د سولې خبرې یوازې هغه وخت بریالي کېدای شي چې هلته عبوري حکومت رامنځته شي. تر اوسه افغان چارواکو د عمران خان د دې تازه خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې د موقت حکومت رامنځته کېدل په سختۍ سره رد کړی دی. د پاکستان لپاره د نړیوال مالی صندوق IMF مشر ارنستو رامریز ریګو نن په اسلام آباد کې له ځای چارواکو سره ګوري. په اسلام آباد کې د IMF دفتر نن مشال لډیو ته تایید کړی چې د ریګو په ملاقاتونو کې به د قرض پر هغه پروګرام بحث وسي چې پاکستان غوښتي دي. د پاکستان د خزانې وزیر اسد عمر 15 میاشتې مخکې ویلي و چې د پیسو ارزښت او اقتصاد سم ساتلو لپاره د پیسو له نړیوال مالی صندوق څخه 6000 ډالر غواړي، خو هغوی ورته ځینې شرطونه وړاندې کړي چې پکې د بجلی او ګیس نرخونه زیاتول شامل دي. بلخوا پاکستان لپاره اتحادیه سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزې، سیمه ییزو حالات او تجارت زیاتولو خبرې کړي دي. پرون په اسلام آباد کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو امنیتي مسایلو لپاره ځانګړي استازي فدریکا مغیرینی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره تر ملاقات وروسته وویل چې له پاکستان سره به د سخت دریځ ډلو خلاف په کار کې مرسته وکړي. شاه محمود قریشي په دغه شریکې خبرې غونډه کې وویل چې د ترهګرو ډلو د مالي سرچینو او نړیوالو غیر سرکاري ادارو د کار په اړه د اروپایي ټولنې استازو د اندېښنو لرې کولو لپاره قانع کوونکي معلومات ورکړي دي. دا ومن سل ګوند یو مشر میافتخار حسین وای د زوی په وژنه کې تورن کس په مردان کې د ترګریز د عدالت د ضمانت اپیل کړی چې د په وینا باید منظور نسی. نو موري پر مشال اډیو ته ویل چې پر د روغ کول لپاره فشار دی، خو په وینا یې چې نه به په شاکیږي او قاتل ته پانسی غواړي.
زه به اوس په دې سلسله کې د وکیلانو ځان ته یو ټیم جوړم. دا کیس په چې کوم دی نو موږ باضابطه تور کوو. دا به دا را باندې چول کېږي چې دا خل خطرناک دی چې څنګه ستا زوی وشتو نو داسې به تا ته هم خطرې. نو د دې سره مطلب دی ډېر مطلب داسې رویه مه ساته چې تا ته مشکلات جوړ شي. نو دا چې کم خلک سمن روړي او کم خل راځي هغه ته داسې وایي.
وسلوالو د میا افتخار حسین زوی راشد حسین په 2013 کال کې د خیبر پښتونخوا په نوښار کې وژلی و. د دې بریزمواري تحریک طالبان پاکستان منلې و. په 2013 کال کې پولیس یو کس په دې تور ونیوي او رسنیو ته وویل چې دغه سړی د راشد حسین په وژنه اعتراف کړی دی. خبرونه لمشال اډیوس خوري. د روپی ټولین د بهرنی سیاست مشري فدریکا مغیری نیوای چې د سول روانې هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی. نو مړین په کابل کې افغان لسمشر اشرف غنی سره په یو ګډه خبرې غونډه کې وویل چې دوی د سولې په هکله د روانو هلو ځلو نتایجو ته په تمه دي. میرمن مغیری نه زیاته کړې چې د سولې په روانو هڅو کې اوربند ډیر مهم دی چې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وسي. هغې همداراز وویل چې سوله باید د افغانانو په مشري او مالکیت وي. خدای هم څرګنده کړه چې له امریکا تر روسیا او له چین تر ایران پورې باید ټول هیوادونه په سوله کې مثبت رول ولوبوي. پر دې مهال ولسمشر غنی وویل چې د افغانستان 40 کلن بحران باید په ښه مدیریت سره پای ته ورسیږي تر څو رامنځته شوی فرصت د بل جنګ او بحران سبب ونه ګرځي.
فرصت دا دی چې هغه بحرانونه چې 40 کال دوام کړی و باید پای ټکی ته ورسیږي. او له دې نظر نه لومړی له تاسو نه د افغانستان د اساسي قانون مطابق د انتخاباتو له ملاتړ نه موږ سخت درکلی کړو.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا به دا وروستیو کې څو ځلې له طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې کړې دي، خو تر اوسه کومې نتیجې مخې ته نه دي راوتلې. په فلسطین کې د حماس لخوا اداره کېدونکو سیمو څخه د راکټونو تر ویشتل کېدو وروسته اسرائیلو پرون پر غزې بمباري کړې او سرحد ته نور پوځیان لېږلي دي. پرون د راکټونو د برید په تل ابیب کې 2 اسرائیلیان ټپیان کړل. په غزه کې د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیلو په ځوابي کاروایي کې 15 فلسطینیان ټپي شوي دي. حماس ډلې په یو بیان کې ویلي چې د اسرائیلو د بمباري هدف د دوی مشر اسماعیل هانیه و چې شای تر برید مخکې له سیمې ایستل شوی و. په همدې حال کې پرون د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګولان پر لوړو د اسرائیل ملکیت په رسمي توګه ومانه. د لوړو غرونو دا سیمه د 1980 کال په جګړه کې اسرائیلو له شام څخه نیولې وه. او د برتانیې د پارلمان غړو له اروپایي اتحادیې څخه د دې هېواد د وتلو بهیر په خپل واک اخیستلو لپاره رای واچولې. پرون په یو بې ساري کار سره د پارلمان غړو د 302 رایو په مقابله کې د 309 رایو په اچولو سره له حکومت څخه د دغې چارې واک خپل کړ. اوس به د پارلمان غړي له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره د برتانیې د وزیر اعظم تیریزا مې د پلان بدل موندلو لپاره د مارچ پر 18 په څو وړاندیزونو رای اچوي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ شپېته پیسې اخستل کیږي او 140 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 103 روپۍ او 70 پیسې او 104 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 150 روپۍ 50 پیسې او 150 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 38 روپۍ 15 پیسې او 38 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 15 پیسې او 10 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 303 ایراني ریال په پاکستانی روپی اخستے کی گی او 301 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولے کی گی. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې وریاځي خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 زیات نه زیات نه هیڅ. په بنو کې به کم نه کم 12 زیات نه زیات 28 او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان سپریم کورټ نن دغه واد په خوانی وزیر اعظم نواز شریف هغه درخواست منزور کړ چې د خپل علاج لپاره د ضمانت غوښتنه پکې کړې و. د بلوچستان پولیسو ویلي په لورلای کې نن 4 مشکوک وسلوال وژلي دي. د اروپای ټولنې چارواکو پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني او هغه سره پر ترهګرۍ ضد او امنیتي موضوعاتو خبرې وکړې. د چارو شنونکو وایي په پاکستان کې د فعال وسلوالو ډلو پر ضد حکومت اقدامات د تسلۍ وړ نه دي.
دا اعلانات وکړي دې تنظیمونو ته دومره ټایم ملاو شي چې هغوی خپل دا اساسي اکاؤنټس وغیرہ چې کوم دي هغه بس ته انتقال کړي.
پرون د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې ځایي خلکو د کورم تنګي ډیم جوړېدو پر ضد مظاهره وکړه. او د دې اونۍ په مشال ریډوي مجله کې پر ټولنیزو مسلو او د هغو پر حل لارو د خزینه لیکوالو شاعرانو او سندرغاړو خبرې اوري.
د تعلیم په خوا د خلکو دغه ډیر کم دی چې شزي تی دی هغه ته په دا باندې کې ډیر دغه نه ورتي.
هله دا له مشال ریډیو سره اوسه. او دا همولنه موضوع د پاکستان سپریم کورت یو درې کسیزه بنچ نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هغه درخواست منظور کړل چې د علاج لپاره د اتو هفتو د ضمانت غوښتنه پکې کړې وه. دا درخواست تر دې مخکې د اسلام آباد های کورټ رد کړی و. سپریم کورټ نن پریکړه وکړه چې نواز شریف د علاج لپاره د شپږو هفتو په ضمانت خوشې شي. احمد الله معلومات راکوي.
نن د نهې په ورځ د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ نواز شریف د شپږو اونو لپاره په ضمانت د خوشې کولو امر وکړو او وینا یې وه چې نوموړی د پاکستان کم هسپتال یا ډاکټر نه علاج کول غواړي نو ورته اجازه ده، خو د نواز شریف د ملک نه بهر پتلو به بندیز وي. عدالت په خپل مختصره فیصله کې ویلي که نواز شریف د خپل ضمانت موده غځول غواړي نو دې لړ کې به ورته های کورټ سره رجوع کول وي. د سپریم کورټ ودانۍ نه بهر د پاکستان مسلم لیگ نون پارلماني استازي او یو شمېر کارکنان موجود وو او د عدالت په فیصله د خوشحالی سرګندونه وکړه. د مسلم لیگ نون استازي او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی مطبوعاتو ته وویل له عدالت یې د همداشان فیصله تمه لرله ځکه چې همیشه یې سیاست د ملک د ګټې لپاره کړی دی. زمنګ د دې اپیل ډومبۍ ترجیح همدا وا چې نواز شریف صاحب ته د علاج سہولت ترلاسه شي. د پنجاب او وفاقي حکومتونو د کوششونو باوجود عدالت نوموړي ته د علاج اسانتیاوي ورکړي. نن دا خبره پر ریکارډ راغله او عدالت هم ومنله چې د نواز شریف صاحب صحت ښه نه دی نو ځکه یې ورله د شپږو اونو لپاره ضمانت منظور کړو او موږ پر امید یو چې د اپیل دوران به هم عدالت نوموړي ته اسانتیاوي ورکړي. له دې وړاندې د فروری په 15مه اسلام آباد های کورټ د نواز شریف په طبي بنیادونو د ضمانت درخواست پر ردولو سره په خپلې فیصله کې ویلي ول د بند دوران نوموړي ته د علاج پوره سهولتونه حاصل دي نو ضمانت نشي ورکولی. خو د اسلام آباد های کورټ دا فیصله د نواز شریف وکیل خواجه حارث په روانه میاشت کې په سپریم کورټ کې چیلنج کړی و. د تیر کال دسمبر په 23مه د اسلام آباد احتساب عدالت نواز شریف ته په العزیز یا سټیل مل قضیه کې د وو کالو بند او جرمانې سزا واوروله، د کم وروستو چې نوموړی ډومبۍ د پینډۍ اډیالې زندان او له هغې وروستو د لاهور کورټ لکپت جیل ته واستولی شو.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي موجوده حکومت د نیب په ذریعه د پخوانی امیر پرویز مشرف پالیسۍ جاری ساتلی او دغه پالیسۍ یا دغه چارې د سیاسي انتقام لپاره کاروي. د نوموړي په خبره پاکستان وګړو ته معلومه ده چې دا حکومت درغلی او لارې جوړ شوی دی. د چارو پوهان بیا وایي پاکستان پیپلز ګوند پر وفاقي حکومت د فشار اچولو لپاره احتجاجونه کوي او ځکه نو مرکزی حکومت هم باید خپلو پالیسیو ته بیا کتنه وکړي او خپل لار سم کړي. د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د نهې په سهار د کراچۍ کینټ ریلوې سټېشن څخه شروع شوې ټرین مارچ ته خپل وینا کې د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو وویل ځینې قوتونو نه غوښتل چې د بټو نسې پارلیمان ته راشي، نو په دا غرض یې تیر کال د جولای په میاشت کې په ټول ټاکرو کې د تاریخ بدترین درغلي کړې. بلاول بټو د کراچۍ په لانډي سټېشن کې کارکنانو ته خپل وینا کې وویل دیوی پټول ټاکنو کې د تاریخ بدترین درغلی کړې شوی، رسنۍ هم د بدترین سنسرشپ سره مخ شوی او ډیر تاوان یې ورته رسولې. په پنجاب کې پولیسو زموږ لار ونیو او په پېښور کې موږ د کور بهر نه پریښودو او موږ یې کمپاین ته هم پرې نه خودو. لمشال ریډیو سره خبرو کې په کوټه کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار سیدلی شاه وویل د حکومت ځینې تیروتنې دي چې پر ضد یې مخالف ګوندونه راپاسېدلي او په حکومت فشار اچوي.
فشار ولی ولی حکومت دا وخت د ډیرو مشکلات سره مخامخ دی. بلاول بوټو چې کومې نن نیوکه وکړې پر نه باندې ابدارو باندې، خو یقینا دا د حکومت لپاره د تشویش خبره ده.
د بلاول بوټو په مشرۍ دا ټرین مارچ د کراچۍ څخه لاړکانی ته روان شوه او په دې مقابله په 25 ځایونو کې بلاول بوټو خپل کارکنانو ته خطاب کوي. د نهې په ماخام به دا کاروان یا ټرین مارچ بنظیر آباد یا نواب شاه ته رسی او هلته به شپه تیروي او د شروع په سهار به د سند خار لاړکانی لپاره روانيږي. بلپلو د اطلاعات او وفاقي وزیر چودري فواد حسین په خپل ټویټر پیغام کې د بلاول بټو پر ټرین مارچ نیوکه کړي او لیکلي نن د کراچۍ نه د دنیا لومړی پلار بچاو مارچ پیل شو او دا ولنې تحریک ته چې درغلي ته قانوني تحفظ ورکول لپاره شروع کړي شو. یاد دی د مارچ په 6مه نیټه بلاول بټو په اسلام آباد کې د احتساب کمی ادارې نیب ته وړاندې شو چې په نوموړي او پلار آصف علي زرداری کوم تورونه لګیدلی چې دا غي جواب ورکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انیز خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
په بلوچستان کې پولیس چارواکو ویلي نن سهار د لورلای په ناصر آباد سیمه کې پولیسو پر یو کور چاپه وهلې او څلور مشکوک وسله والې وژلې دي. په وژل شو کې یوه ښځه هم شامل ده. چارواکو زیاته کړې د عملیاتو پر مهال څلور امنیتي سرتیري هم زخمیان شوي دي. د ایوب ترین رپورټ اورو.
په لورلای کې نن سهار د امنیتي سرتیرو له لوري په کلي نصر آباد کې د شک پر بنسټ باندې پر یو کور باندې چاپه ول شوې ده. د پولیسو په وینا چې د چاپې پر مهال دغه کور څخه پر پولیسو باندې ټکان وسول چې له امله څلور پولیس والا ټپیان شول. څوک چې سمدلاسه په لورلای کې و سی ایم ایچ روغتون ته د علاج لپاره رسول شوي دي. پر دې مهال د پولیسو او وسله والو کسانو ترمنځ ډزې روانې وې چې څه ساعت وروسته په دغه کور کې چاودنې وسوې. د کوم ژغ چې تر لیرې لیرې پورې واورېدل شو چې له امله په خلکو کې ویره خپره شوه. د لورلای د پولیس په وینا چې د عملیات پر مهال دغه وسله والو کسانو خپل ځانونه وروسته په چاودیدونکو موادو والوزول. په دې اړه په لورلای کې د پولیسو مرستیال مشر ایس پی اتاورمان څه کړی له مخه و مشال ریډیو ته وویل چې په وزل سو وسله والو کې یوه مېرمنه هم شامله وه. د نوموړي په وینا چې د پیښې له امله هغه کور هم په بشپړه توګه تباه شوی دی. دغه ډول دوی د پیښې د ځای څخه وړه غټه وسله او نور چاودیدونکي مواد هم موندلي دي او د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی دی.
یار خالی زخمیان دي څلور پنځه کسان دغه پکې نشته.
او د خودکش څو
څلور
خودکش په هغه کې یوه زنانه وه.
هو.
او دا په ناصر آباد کې پر مدرسه باندې کورو
نه کورو مدرسه نه وه.
نوموړي زیاته کړه چې په پیښه کې د وزل سو کسانو په اړه تر اوسه دوی څه نسي ویلی چې دغه کسان څوک وو او د کوم ځای څخه راغلي وو، ځکه چې په کوم کور کې دا پیښه شوې ده هغه دوی په کرایه نیولی وو. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په لورلای کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې پر پولیسو او سرحدي عسکرو باندې بېلابېل بریدونه شوي دي. د جنوري د میاشتې په وروستیو اونیو کې د پولیسو د ډي آی جی د دفتر پر ودانۍ باندې د ځانمرګي برید په نتیجه کې نه کسان وژل شوي وو او د شلو څخه زیات نور ټپیان شوي وو. په نو کسانو کې وو پولیس والا شامل وو. د دې وروسته پر سرحدي عسکرو باندې هم ډزې شوي وې چې په نتیجه کې امنیت ساتونکو ادارو نن په کلي نصر آباد کې دغه عملیات ترسره کړي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
پاکستان او اروپای ټولنې پر دوه اړخیز تجارتي د سیمې پر امنیتي او د افغانستان له روغې جوړې سره پر تړلو موضوعاتو خبرې کړې دي. دا خبرې اسلام آباد ته د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو استازي فدریکا مغرینی د پرونی سفر پر مهال شوې دي. دواړو غاړو د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه ټینګار کړی دی. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل لري.
د بهرنیو چارو لپاره د یورپی یونین ځانګړي استازي فدریکا مغرینی د مارچ په 15مه په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. هغه په همدغه ورځ په یوه خبری غونډه کې ویل چې د ترګری زپل په خپل د پاکستان لپاره په ګټه دي.
ماته د هغو ګامونو په اړه معلومات راکړل شول چې پاکستان له ترګرو د فعالیتونو د چیلنج سره مقابلې لپاره اغستی دي. ما ورته وویل چې موږ در سره د ترګرو او سختریزو ډلو د زپلو لپاره په کاروایی کې ځکه ملاتړی یو چې دا د سیمې د ثبات او په خپل د پاکستان لپاره ښه کار دی.
پاکستان دا مهال د ترګرو د پیسو سرچینو نه بندولو له وجې د تورو پیسو د مخنیوي نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف په خړلس کې دی. د ځینو راپورونو تر مخه که پاکستان په دې اړه د ډاډ وړ کار ونه کړي نو تر سپتمبر پورې په تور لیست کې اچول کېدای شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د مارچ په 15مه د فدریکا مغرینی سره په ګډه خبری غونډه کې ویل چې په دې اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې ځواب کړي دي.
ما د مغرینی سره د اف اے ٹی ایف په حق له د پاکستان نظر او اخیستو ګامونو په اړه معلومات شریک کړل چې موږ د نړیوالې ټولنې په مخ کې د خپلو ذمہ واریو د پوره کولو لپاره څه کوو. ما ور سره ترهګری زیات قومي اکشن پلان پاړه هم خبرې وکړې. ما په پاکستان کې د نړیوالو غیر سرکاري ادارو په کار کې د خندونو د ګنګوسو او حقیقت پاړه وضاحت ورکړ. هیله لرم چې په دې اړه موجود اندېښنې جواب شوي. خوشا 15 نړیوالې غیر سرکاري ادارې رجسټرډ شوي او په کار یې پیل کړی دی.
پاکستان په 2018 او 2013 کلونو کې په ځینو هغو غیر سرکاري ادارو بندیز ولګوه چې د بشري حقونو په برخه کې کار کاوه. دلیل یې دا راوړ چې د فنډونو په اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. نړیوالې ټولنې پر دې کار تنقید کړی و. په همدې حال کې د تورو پیسو د مینځلو یا منی لانډرینګ او ترهګرو مالي مرستو څارونکي اداره ایف ای ټی ایف چارواکي د مارچ په 15مه اسلام آباد ته ورغلي او د سما ټلویزیون د یو راپور تر مخه به د چهارشنبې تر ورځې پورې د پاکستاني چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې آیا د سخت دریځو ډلو د مالي سرچینو بندولو لپاره پوره ګامونه اخیستي او کنه. څېړونکی ډاکټر محمد تقی وایي پاکستان باید د وسلوالو ډلو خلاف داسې ګامونه والي چې ښکارا او اوږدمهاله وي.
داسې ګامونه وي چې هغه ویریفایبل وي. کنه اوس په پاکستان کې خبرې کړې دي چې موږ د فلانې تنظیم بند کړو، فلانې دفتر بند کړو، اکاؤنټ جام شو، د فلانې اکاؤنټ جام شو. دا خو ویریفایبل سیزونه اکثر ځکه نه وي چې دا اعلانات وکړي دې تنظیمونو ته دومره ټایم ملاو شي چې هغوی خپل دا اساسي اکاؤنټس وغیرہ چې کوم دي هغه بس ځای انتقال کړي، دغه یو تنظیم په بل نوم باندې وچلېږي. دا تاسو مخکېم دا 2002 کې داسې شوي دي، 2005 کې داسې شوي دي. نو تر څو چې دا پالیسي کې بدلون نه وي نو دغه خو عملي ګامونه هیڅ مطلب هم نشته او هغه صحیح هم نه.
د ایف ای ټی ایف د ویب سایټ تر وخه په تور لیست کې اچول کېدل په دې معنا دی چې یو ملک همکاري نه کوي او له همدې کبله په هیواد کې سرمایه کاري نه کیږي، چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبره دوی ورته د اقتصاد بحالولو لپاره دا مهال ډیر ضرورت لري.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د شمالي وزیرستان په شبه تحصیل کې پرون ځای ولست کرم تنګي ډیم یا بند جوړولو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دوی د لکه وکړه چې حکومت غوښتنه ونه مني نو خپل احتجاج بلا پسې پراخ کړي. د سیمې خلک دریز لري چې د بند له جوړېدو سره به د دوی ځمکې په اوبو کې ډوبې شي. دوی په خبره حکومت د سیمې د پرمختیا لپاره متبادلې یا بدیلې لارې چارې ولټوي. حکومت بیا ویلي یا حکومتي چارواکو ویلي د کرم تنګي بند په جوړولو کې به د سیمې د اوسیدونکو صلاح مشورې په پام کې نیسي. عمر وزیر تفصیل راکوي.
شمالی وزیرستان کابل خیل قبیله 13 ورځ شوه کې د کرم تنګي ډیم جوړولو پر ضد یو ځل بیا احتجاجي لاریون کړي او شوه سپینوام سړک د ټریفیک پر مخ تړلې وو. دوی وویل چې کرم تنګي ډیم د نه جوړولو ورسره بیا بیا ژمنې او یقین دهانۍ ورکړل شوې، خو د غلطه بیا هم فیسټو یعنی کرم تنګي بند تړلو لپاره تیاری نیول شوې. ریاض خان وایي د دوی شناخت ختمیږي او لسیمې ورکیږي که دغه بند وتړل شي.
موږ ته وایو چې څوک تاسو دا کار نه بند کړی تر دې پورې به موږ دا احتجاج شروع وي. تر دې سره به موږ شناخت ختمیږي، به موږ خپل جایداد هر څه سیستم ختم کیږي. دا تحصیل کې 400,000 بدی د ټول هر څه سیستم ختم کیږي. دې ډیم نه دلته نور دره وسایل دي چې د دې ډیم نه زیاته فائده ده، خو بس یو ځل دې په دې ډیم پسې لګېدلې دي. دا جایدادونه ټول سیستم تباه کیږي. دې سره موږ په علاقې کې آئل ګیس دلته آلریډي وا ګیس لکه خپل نه لګیا دا کامیاب هي ده.
سلطان فقیر وایي دولت ور سره بیا بیا ژمنه کړي خو خپل وعده نه پوره کوي.
مخ په څور در نه وکړل. گورنر ته ورغلی چې بوول چې توس خپه کړی ما چې توس ناراضي وای میزو دا ډیم بالکل نه جوړاوي. یس دا روډ میز دا ته بند کړای دی چې د ایسه تر خو د میز لوړ څوک ور وینه. د ایس از ون بلی میز آتا د سټو نمبر کړای دی څو پر د دنګ د دیم د بنیاد نه لوس نه ولای نه ویځ نه وی لوړ نه وی د هغه پر د میز دا احتجاج جاری وی. دا د ماری ګس ولا ور پر د ساده د تنګ د مولای څه د سپټلا څه کول نه دی واب دی ولای پیسې خوري. یس په کوبل خلک نه دی ورزي.
کورم تنګي ډیم فیز ون باندې 2018 کال کې کار پیل شوه چې دا غل لپاره وابډا تا یو ایس ای ای ډی اتنیم ارب روپے هم ورکړي. خو کورم تنګي ډیم فیسټو مکمل بند تړلو پاړه دولتی واکمنو په بیا بیا ویلي چې ځایي ولس پې رازانه وي نو دغه بند نه تړي. روانې میاشتې په نهمه نېټه خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او وفاقي وزیر مراد سعید هم وزیرستان کې جلسه ته په وینا کې ویلي ول چې د ځایي ولس د خوښې بغیر به یاد ډیم نه تړل کیږي. شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی غړی محسن داوړ وړاندې مشال ته په خپله مرکه کې ویلي چې د یاد بند تړلو پر ضد یې په پارلیمان کې درخواست جمع کړی او دولت یې د غلطه په متبادلو داسې منصوبو کار کړی چې د ولس په ګټه وي. د شپېته زرو وزیرو په نامه جرګې هم څو ورځې وړاندې تحصیل شوه کې د یاد بند تړلو پر ضد لویه جلسه کړې وه. کورم تنګي ډیم ډېره پخوانۍ منصوبه ده چې 2008 کال کې سرته رسېدونکې و، خو د ځایي ولس د مخالفت په وجه لا هم پې کار نه دی پیل شوی او د غلطه ولس وایي یاد بند تړلو سره ټول تحصیل په اوبه ډوبېږي، نو کله یې هم تړلو ته تیار نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
که څه هم د پاکستان وزیر اعظم په سند صوبه کې د هغو دوو هندو خویندو د مبینه تختونی او په زور د ودولو پیښې نوټس اخیستې، خو د دوی کورنۍ وایي چې د جنکو په موندل کېدو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. پر سوشل میډیا داسې ویډیو خپره شوې چې د دغو جنکو پلار د احتجاج په توګه کوشش کوي چې ځان ته اور ولګوي. بشیر ګواخ رپورټ راکوي.
د سند صوبې د ګوډکي ضلې څخه په مبینه ډول د تختول شوو او په زور د واده کړل شوو دوو هندو جنکیو کورنۍ وایي سختدریځې ډلې ورته ګواښونه کوي چې د دې مسلې له راپورته کولو لاس واخلي. د رینا کومار او روینا کومار ورور شومان کومار د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی خویندې د مارچ په 6مه له کوره وتښتول شوې. هغه زیاته کړه چې تښتونکو هلکانو سره د ځایي سختدریځو اسلامي مذهبي مشرانو ملاتړ و او د ده خویندې یې پنجاب ته تښتولې دي. دی وایي له 18 کلونو یې عمرونه کم دي، په ښه او بد نه پوهېږي. ټوپک یې ورته په سر ایښې و او په زور یې مسلمانانې کړي دي. دوی باید موږ ته بیرته راوستل شي، موږ سره باید ملاقات وشي یا د مجسټریټ بیان ثبت کړي، خو هیڅ داسې کار تر اوسه نه ده شوی او نه کیږي. موږ ته ګواښونه شوي دي. سختدریځ راته وایي چې نور باید مظاهرې ونه کړي، خو دا زموږ د عزت مسله ده او هیڅ نه پوشا کیږو. پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا خبرو شو ویډیو کې د دغه دوو خویندو نکاح تړل کیږي او په یوه بله ویډیو کې دوی وایي چې په خپله خوښه اسلام منلی، خو د دې جنکو وکیل دلیپ کمار وایي دا دروغ دي. دغه په خبره په رینا او روینا په زور نکاحنامه لاسلیک شوې ده. دی وایي په دې دعوو کې هیڅ حقیقت نشته. زموږ په صوبه کې د داسې کار کېدل لومړی پیښه نه ده. دلته جنکۍ 4-5 ورځې ساتل کیږي، بیا یوه ویډیو راوویستل شي چې دوی مسلمانان شوي دي. اکثره داسې جنکۍ بې تعلیمه وي چې په هیڅ نه پوهېږي، نه د کوم سند په لوستلو او نه هم لاسلیک کولو خبر وي. د مارچ په 24مه د پاکستان اطلاعاتو وزیر فواد چودھری وویل چې وزیر اعظم عمران خان د پنجاب او سند صوبې حکومتونو ته حکم کړی چې دا جنکۍ ژر تر ژره پیدا کړي. په همدې حال کې د پاکستان په سینټ کې د سند صوبې حکمران ګوند پیپلز پارټي وی غړي کرشنا کوهلی وایي چې د دوو هندو جنکو په زور مسلمانولو په تور د سند پولیسو څو کسان نیولې دي. د هغې په وینا اوس یې حکومت د پنجاب سره په خبرو اخته دی چې څنګه هغه کسان پیدا کړي چې دغه خویندې په زور تر ودولو وروسته دې صوبې ته وروستې دي. نوموړی د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته وویل اوس ګورو چې څه کېږي. د پنجاب حکومت یې لټوي، د سند حکومت هم ورسره مرسته کوي. زموږ خبرې روانې دي. دلته زموږ په سند صوبه کې داسې قانون دی چې څوک له 18 کلونو څخه کم عمر جنکو سره واده نشي کولی. له دې وجې دا جنکۍ پنجاب ته بیول شوي. په سند صوبه کې په زور د هندو جنکو مسلمانول او ودول دومره لویه مسله شوه چې په 2018 کال کې حکمران ګوند پیپلز پارټي یې د مخنیوي لپاره یو بل وړاندې کړ چې منظور شو. خو د دې کار په ضد اسلام پالو ډلو مظاهرې وکړې چې د فشار له وجې ګورنر لاسلیک نه کړ او په دې توګه دا بل په قانون بدل نه شو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو وگی پا پی خور کے دا ماسپخین درینی و بجی کی دن کی دی دا خبرون و لنڈیز لے احمد شاہ زمی اورو
د پاکستان سپریم کورټ د شپږو اونیو لپاره د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خوشی کولو ضمانت منظور کړ. نو د چیف جسټس آصف سید کوسا په مشرۍ کې درې کسیز جرګې دا پریکړه د نواز شریف د وکیل لخوا د ضمانت پر درخواست واوروله. د بلوچستان پولیس وایي نن سهار د لورلای په ناصر آباد سیمه کې پر یو کور د چاپې پر مهال څلور مشکوکو سوال وژل شوي دي چې یوه پکې ښځه ده. د لورلای پولیس مرستیال مشر عطاءالرحمن مشال راډیو ته وویل چې دغو څلور کسانو په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچول چې له کبله یې څلور امنیتي سرتېري هم زخمیان شول. د راپورونو تر مخه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې له طالبان سره پلان شوی یو ملاقات یې د افغان حکومت تر نیوکو وروسته ترسره نه کړ. دا ملاقات په فبروري کې په اسلام آباد کې کېدونکی و. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون او دانروس پانه ویل چې عمران خان په اسلام آباد کې مشرانو خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د سولې خبرې یوازې هغه وخت بریالۍ کېدای شي چې هلته عبوري حکومت رامنځته شي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میر افتخار حسین وایي د ده زوی په وژنه کې تورن کس په مردان کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته د ضمانت اپیل کړی دی چې ده په وینا باید منظور نه شي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشري فدریکا مغیرینی وایي چې د سولې روانې هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی. نوموړي نن په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غني سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې دوی د سولې په هکله د روانو هلو ځلو نتایجو ته په تمه دي. هغې زیاته کړې چې د سولې په روانو هڅو کې اوربان ډېر مهم دی چې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ واوسي. په فلسطین کې د حماس لخوا اداره کېدونکو سیمو څخه د راکټونو تر ویشتل کېدو وروسته اسرائیلو پرون پر غزې بمباري کړې او سرحد ته نور پوځیان لېږلي دي. پرون د راکټونو دې برید په تل ابیب کې اوه اسرائیلیان ټپیان کړي ول.
اوس اوریدونکو د مشال ریډیوي مجله خپرونه درته اورو. د پروګرام چې نن به تاسو په تکراری توګه واورئ زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګلونو اوریدونکو ستړي مشه یو سل شپاړسم غڼه مو میرمنو ته ځانګړې کړې ده. د پښتو هنر، فن، شاعري، آرټ او لیکوالي د میرمنو لونډې پرته بشپړېدای نشي. موږ هڅه کړې په دې خبرونه کې د میرمنو پر هڅو او لاسته راوړنو له دوی نه واورو. ارزو زیارتواله د بلوچستان د پښتون مشتې سیمې سره تړاو لري. سو کتابونه یې چاپ دي، لوړې زده کړې کړې دي او په لرو بر کې ځان پر لوستونکو تر صبر د پیژندل دي. هغې د مجلې د دې ګڼې لپاره را سره خبرې کړې او په اخره کې خپل شعرونه هم دروروي.
مانو مرزو زیارتواله ده او زه د جنوبی پښتونخوا د سړی زیارت اوسیدونکی یم. نو د شوزو د حقوقو په حق له بزنن لتاف سره په دې پروګرام کې ملمنه یم. د زه غواړم چې زه د انسانیت په حواله خبره وکم. ولې چې په دنیا کې چیرې هم شې دي که هر چیرې چې انسانان دي له شوزو پرته هم، نو داغه په حواله باندې خبره وکم. هغه به ډېر شی کوزمش په علاقه یا جنوبی پښتونخوا شاوخوا کې چې کومه تا خبره کړې چې ښځو ته خپل حقوق ورکوي که نه ورکوي. نو زما خو داسې ډېرې کمې مېرمنې یادې دي چې هغوی ته به په جایداد کې حق ورمیلاو شوی. له دې علاوه خو نور داسې څه دغه نشته چې بېخي هغه په نورو ځایو کې چې موږ وینو ظلم، جبر، ناروا وهل، ترټل او تیزاب ورباندې غورځول. دا دي چې د تعلیم په خوا د خلکو دغه ډیر کم دی چې شزی تی دی هغه ته په دا باندې کې ډیر دغه نه ورکی اهمیت په سماج کې. مطلب هغه رنګ اهمیت نه ورکول کېږي لکه څومره چې وا سړی ته وا هلکانو ته کم توجه یا دغه ورکول کېږي. چې هغه دوی بولي د بل د کورې بولي جان دغه نه بولي چې دا خوځینه کوي دي که دا لاړې خو سبا د بل کور ته ځي نو د هغوی سره دونې زیاته خواري نه شي ځي نه هغوی ته په تعلیم کې دونې اهمیت ورسره شته نه په کور کې هم په معاملات زندگی کې چې ورته ګورو که په ډوډۍ خوراک کې سي که د کالیو په تقسیم کې سي که په هر څه کې سي نو جنکۍ شاته د هلکانونه په دې کې بیا زیاته برخه زموږ د خپلو مېرمنو هم ده هغه وکولی شي چې خپله مور وي نو هغه دا وکړي چې هغه خپله لور ته توجه ورکړي هغه په زوی او لور په یو برابر وبولي نو په دې کې هغه ډېر لوی کردار ادا کولی شي لکه دا چې قسم یو رواج جوړ شوی نو اوس هغه هم مجبوره دي د هغه پالنه کوي زه خو تقریبا له دا دېرش کالو څخه بلکې له اتهویشت کالو څخه په ادب کې زما برخه ده زه ادب سره تعلق لرم زما بابا شاعر و نو ما د هغې د شاعري نه هغه زما داسې لکه یو استاد روحاني استاد هم دی هغه مدیني ته سبق هم ویلی وو او په ما باندې دنیاوي سبق هم ویلی وو نو هغه شعر و شاعري کول هغه خپل شاعر و ډېر لوی شاعر و ما به د هغه شعرونه اورېدل کتل زما ورسره مینه پیدا شوله او عادت یې لیکلو او د دغه طریقه مارته راله او بیا دا یو داسې دی چې لکه هغه خدای دا صلاحیت چې وي په انسان کې نو په ما کې دا دغه ول ما کول بس ما خپل شعرونه لیکل او خو ما دا خیال نه و کړی چې وخت به بیا داسې راځي چې زه به چاپ ولې زم په داسې سیریال کې اوسېدم چې هغه د کلي ماحول و هلته کې دغه چا دا نه خوښول چې څوک د شعرونه ووایي یا ولیکي ما لیکل پټ پټ هله بیا پراته به اخیر کې زما د ژوند ملګري له ما سره دغه وکړي چې تا دومره شعرونه لیکلي او ستې خوښۍ نو بیا وکړي چې خپل کتاب چاپ کړي نو ما بیا د شعرو اوله ټولګي ژوندي مړي په نامه باندې چاپ شوله بیا ما لیکل دغه رقم بیا دویمه قلم زما وسله ده او بیا ما درېیم کتاب هیله مړه شوه اول خو ما د خپل ځان یو کمزوري شاعره بلله خپل د زړه د جذبات د حالات واقعیت دا به مې لیکل اوس څوکه څوکه چې زه خپله ما ایم فیل وکړي په پښتو کې نو زما په شعر کې نور هم تراول وه تر اول زیاته پختګي راغلی ده او زه مضامین نو دا هم لیکم ولې چې ماله بیا د ریسرچ په طریقه راغلله نو اوس په نثر کې هم زه کار کوم او بالکل زه به د ښځو په دغه باندې یو شعر درته ووایم چې د ښځو د حقوق د ورځې په مناسبت دا پروګرام نو به زه په هغه حوالې باندې یو شعر درته ووایم د هوا لور پر ما دې ولې لاس کوي پورته وایا پر ما دې ولې لاس کوي پورته وایا که زه غلطه یم ته هم کېدای شې که ته حقدار یې زه هم حق لرم که ته حقدار یې زه هم حق لرم ته بنیادم یې زه یم لور د هوا که ته احساس لرې زه هم سوچ لرم که ته احساس لرې زه هم سوچ لرم دا بزدلي ده زه غیرت نه بولم ستا ناکامي ده زه همت نه بولم راسه چې داسې فیصله وکړو نن راسه چې داسې فیصله وکړو نن د ژوندون نوې تجربه وکړو نن زه تا منمه خو ته ما ومنه زه تا منمه خو ته ما ومنه زما هر مضمون هر وینا ومنه ځکه چې موږ ژوند تېروو په ګډه هر یو منزل به سر کوو په ګډه چکچکې یو لاس ژغېدلی نه شي سپین لمر په ګوته پټېدلی نه شي او غزلې هم شي ډېرې غزلې لیکلي دي که وایې نو زه به په هغې کې هم یوه غزله درته واورم خواره زړګیه نا ګمانه دي ژړل په خوب کې خواره زړګیا نا ګمانه دي ژړل په خوب کې را معلومیږي تیر وختونه دي لیدل په خوب کې چې به خندا و خوشحالي وه په وړه کلا کې چې به خندا و خوشحالي وه په وړه کلا کې نه جدایي وه نه غمونه دي ګالل په خوب کې اوس چې څه اورې او څه کېږي مسلسل عذاب دی اوس چې څه اورې او څه کېږي مسلسل عذاب دی له ډېره درده به دې خپل غاش وچیچل په خوب کې یوه وړانګه ده د رڼا په دې جنګړه کې ستا یوه وړانګه ده د رڼا په دې جنګړه کې ستا تورې تیارې وې شاوخوا چې دې کتل په خوب کې د شو وختونو اسرتونه پرې اثر پاتې وو د شو وختونو اسرتونو پرې اثر پاتې وو خپل تصویرونه چې دې بیا بیا ښکلول په خوب کې د وخت څاپېړو دې د مخ ګناه بدله کړله د وخت څاپېړو دې د مخ ګناه بدله کړله و آینه ته چې دې ډېر ډېر بد ویل په خوب کې ارزو په ټول جهان کې ویره ده کستا په زړه کې ارزو په ټول جهان کې ویره ده کستا په زړه کې په ویره ویره دې شعرونه جوړول په خوب کې
داوا ارزو زیارت والا د مشال رډوی مجلې سره اوسه په دې غنه کې د نورو تکړه خزینه لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره هم د زړه خواله کو اوس سید حسینه ګل خبر یو شیر دراورو نوموړې د معاصر پښتو ادب د یاد وړ شاعر او لیکواله ده ناغیسو کتابونه چاپ شوي تر کلونو کلونو یې رډوی پروګرامونه وړاندې کړي او اوس پر ټولنیزو رسنیو هم فعال ده خبرې به په شریک وورو
السلام علیکم مینوالو جوړ په خیر څنګه یې تاسو ښه یې زمانم سید حسینه ګل دې ډېر ساتم چې تاسو دا پاتې دې نه یې کچي دا تارو په دې جنگل او ډېر زیات محتاج په مدارم په دې چې درو بل چې ماشاءالله دې په خانه دی او چې ته هم په دې نه کې په خانه دی نو دا هنر په حواله د شعر په حواله د ادب په حواله او د پښتو په حواله باندې دا د غنیمت دغه لپاره ناشنا نه وی نو د دې چې دا څه دي چې په لاس سره د دې تاسو سره د دې چې تاسو پیری شي ا بس زه چې نه ګلو ما زه د لارو بری ما او زه پښتنې ما په خپل پښتو په خپل ژبه باندې په خپل فرهنګ باندې په خپل کلتور په خپل وطن او خاور او دستان دې راځي تا مې نه ما شاید هم دا وجه دې چې د لیک او د فرهنګ سره یو نه دې دې چې تعلق دې نو د ډیر وخت راځي شعر لیکم او پسنګ کې د شعر کله کله نثر هم لیکم په دې چې یو شعر کتابونه مخې ته راغلي دي خو غواړم چې یو یا ډیر نه دا هم کوم چې تاسو به او خپل د دې د نوي وطن چې قبل نو هغه مې زیارت کاسه نو خار دې دا خاصه پښتون فای او دې زیاته په ډېر پوری سیمه ده نو دا غلطه کې مستر ګړو دي دا غلطه مې خاپوري سړي دي او دا غلطه مې د ژوند ټول برخه تیر شوې ده هغه برخه چې د شعور دنیا ته ظاهره د دې بخلی ما او د شعور یو قدم ما هم په دغه خاور باندې غوښتي نو دا رچی په دغه حواله باندې نن سبا خو خیر په مردان کې د قسمت کې دی نه له لوري د دغه پښتنو یو ډېر په ځکه پوری سینه ده ډېر خسته وطن دی وطن ټول ډېر ځت خسته ده خو الله پاک یې امن راولي چې موږ د دې په خایستي باندې ټول مر ماړي پتی نو بس دا یو څو خبرې د خپل پیژندلو په اړه ملرلې ځینې چې هر یو ورځ تاسو ده دا تاسو هوټلو ته دا تاسو همت ته او تاسو ځوان ته د هڅونه کوم چې هم چې تاسو لری تاسو ورکوي نو په دې اړه باندې چې دا غرم چې هر ورځ جمع ده هر ورځ د پښتنې ده هر ورځ د هر مېرمن د چې د دنیا په هر منطقه کې ده او دا د چې دا تاسو خپل همت خپل میدان باندې د ژوند دغه لازمي چې کومې دي نو هغه تاسو خپل کولې شي تاسو خپل برخه کولې شي خبر حال یو ځانګړي ورځ د زمونږ ټول د فارانو پیغام خو خیر دې نو خلک لري چې پیغام خو چې په بیا هم یو خبره د دې تاسو هم چې خپل ماشومان چې کوم دي خپل اولادونه چې کوم دي پاره کې تاسو توپیر او فرق نه ساتي دا موایي چې را دا ناري نه اولاد دي او دا زنان اولاد دي چې یو مور په دغه اړه باندې څه چې نو هغه د دوړو د پیدا کېدو یا د زګېدو د عمل نه په دوړو باندې تیر شي د دوړو د تکلیف ته یو سخت نه هغه تیر شي د نو زمو په خیال کې مور ته خوړو دا خطر نه دی چې هغه فرق کې چې هغه د زمانې د او د زمانې دی چې چیرې په پور کې مور دا فرق نه ساتي نو بیا ټول نه چې کومه ده نو هغه هم دا فرق د دوه توفیر لکه نشي ساتلی او ډېر خبرې ډېر نه همواره چې کومې دي ا دې رسوم چې دغه منځ کې کومې دي نو هغه ان شاء الله هر شي په چیرې دغه سي نظر مونږ او ساتي دغه څه فکر مونږ او ساتي نو دا د شعر خبري اوس براشي د شعر خبري ته نو دا د مېرمنو په حواله باندې کوم دي چې خپل کړی دي او هم دا ټول دي دغه مشکلات چې په شعر کې هم اجازه خو ځوین چې نن دا د دین لګي او خواته یو شعر مې اوس لیکلې ده چې په خوند ته خپل دغه غزل وړاندې کوم په دې چې د دې د خوښي وړ وګرځي
ډمبي د دې غزل یو لن غونډه غزل دی نو شروع به کوم چې د هر سوچ د هر یو خیال مې دی څلور شي د هر سوچ د هر یو خیال مې دی څلور شي دا چې جنم چې د هر سوال مې دی څلور شي او چې د رومان ټول لونګین ژوندۍ اورېدل د رومان ټول لونګین ژوندۍ اورېدل دا چې خواش شو د خپل شاله دې څلری شو او د دې ګور سیره خو به تا خپل د ما غنله د دې ګور سیره خو به تا خپل د ما غنله د تور ځل خو د دیواله دې څلری شو او اوس په ټول ژوندون د سترګو گزارې نه نوي اوس په ټول ژوندون د سترګو گزارې نه نوي خش و د مینې د جنجال دې څلری شو او دومره راجخ شو لکه زه او د وطن مینه مې دومره راجخ شو لکه زه او د وطن مینه مې د ډیر پریز د ډیر پاله مې دی سیلر شو او ما به وران کړی ما به جوړ کړی ما به بیا خپلې کړی ما به وران کړی ما به جوړ کړی ما به بیا خپلې کړی د لاس ته هغه لوی کمال مې دی سیلر شو او اوس می په یو پړاو د ژوند کې راته نه ولاړ اوس می په یو پړاو د ژوند کې راته نه ولاړ د هر دلیل د هر مثال مې سیبر شي او چې د هر سوچ د هر یو خیال مې سیبر شي دا سګنم چې د هر سوال مې سیبر شي
د سیده حسینه ګل خبرې او شعرونه مو اوریدل. زه نجیب عامر یم او تاسو ته د مشال رادیوي مجله وړاندې کوم. په دې 1416 مګڼه کې د میرمنو لیکوالو شاعرانو هنرمندانو خبرې دراورو. اوس د تازه زاهده مسکان خټک خپل پیغام او شعر وړاندې کوي. نوموړی اصلا د افغانستان د کونړ ولایت ته خوست په ملاکنډ کې واده شوی او عمل ته ژوند کوي. دا غیله خبر وروسته خایسته زمزمه هم اوریدل شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مسکان خټک د مشال ریډیو او نجیب عامر سیف څخه نړۍ مننه کوم چې په خپل پروګرام کې حصہ راکړه. د مشال ریډیو مجلې په دې غنه کې زه مرمنو ته د هغوی د ورځې مبارکي وایم. لکه څنګه چې شپه او ورځ د یو بل ضد نه دی، حدا هغه رنګه خزه او سړی، او لکه څنګه چې کمال د ورځې په شپه راځي او کمال د شپې په ورځ، هغه رنګه کمال د سړی په خزه او کمال د خزي په سړی باندې راځي. الله پاک سړیو ته فرمایي، هن لباسن لکم و انتم لباسن لهن. دوی ستاسو لپاره جامه ده او تاسو د دوی لپاره. اسلام په خاوند لازمه کړی ده او دا په خاوند د خزي حق بولی چې له خپلې میرمنې سره به ښه چلن کوي، د هغې د عزت خیال بساتی، تر وړو تیروتنو به ورتیریږي، نرمی به ورسره کوي او د دې د زړه د خپلولو لپاره به د امکان تر حده کوشش کوي. هر څه ځان ته ښکلا لري، خو د بشر خایست د هیڅ خایست ښکلا سره ورته نه دی. د الله پاک په دې ښایسته خلقت کې ښځه د بشری تاریخ په اوږدو کې د بشریت تر ټولو مظلوم ترینه طبقه ده. لطیفه، نازکه او د احساس سختنه ده. خزه د الله پاک نرم خلقت ده. د ماشوم لپاره فرښته ده، د خاون لپاره لباس ده. خزه د سکون سمبول ده، د عزت خاونده ده او د زنګو ستره استاذه ده. کوم چې نن په خپلو لاسونو د سبا امپراتور، عالم او یو لوی انسان زنګوي. خزه کله چې لور وي پلار ته د جنت دروازه خلاصوي، کله چې میرمن شي نو د خاون ایمان تکمیلوي، او چې کله مور شي نو تر خپو لاندې جنت پیدا کیږي. زنن هغه پلارانو ته، هغه ورونو ته، هغه خاندانونو ته دا خپل غږ رسول غواړم چې تاسو د خپلو خزو، لوڼو او خویندو د خپونه بیړۍ د لاسونو نه هتکړای او د ژبي پابندای دا د جهل ظلم او د بربریت ریواج نه لاس په سر شي. هغه ته تعلیم ورکړای، هغه ته د میراث حق ورکړای، د هغه په واده کې د هغه مرزي شامل کړای، ځکه چې خزه حیوان غلام مزدور یاوین زنه ده، دا د ژوند د گاڑی دویمه پایا ده. په دی وجہ خود ته هغه حقوق ورکړای کوم چې د دوی په ژوند کې حق جوړیږي. په آخره کې هغه مظلوم خویندو ته کوم چې د ریواج په زنجیر تړلې شوی دي، هغوی ته د شیر په ژبه دا پیغام:
خوری را پاس په دې ژوند کې انقلاب راولا، په ظالمانو باندې لږ شان عذاب راولا. خوری را پاس په دې ژوند کې انقلاب راولا، په ظالمانو باندې لږ شان عذاب راولا. په ظالمانو باندې لږ شان عذاب راولا. داد دستور زولل وشلا خپل ځان آزاد کړه، داد دستور زولل وشلا خپل ځان آزاد کړه. خپل خل پران زاد وخت په خل جواب راولا، خپل خل پران زاد وخت په خل جواب راولا. په ظالمانو باندې لږ شال عذاب راولا. دا پتشنم چې دی بندي د پلار په کور کې ساتي، دا پتشنم چې دی بندي د پلار په کور کې ساتي. په نام نهاد سمور رواج باندې سیلا براولا، په نام نهاد سمور رواج باندې سیلا براولا. په ظالمانو باندې لږ شان عذاب راولا. د خپل ستم د هر یو کس سرا حساب شروع کړه، د خپل ستم د هر یو کس سرا حساب شروع کړه. دی جاهلانو تلک سوچ د احتساب راولا، دی جاهلانو تلک سوچ د احتساب راولا. په ظالمانو باندې لږ شان عذاب راولا. دا غرق لوی دے خو په سر باندې لارشته دے، دا غرق لوی دے خو په سر باندې لارشته دے. په دغه لار باندې ځا په ځان کتاب راولا، په دغه لار باندې ځا په ځان کتاب راولا. په ظالمانو باندې لږ شان عذاب راولا. اے مسکان تبا د امید په تما سمره پائے، اے مسکان تبا د امید په تما سمره پائے. یو عملی قدم کنا پورته نوی باب راولا، یو عملی قدم کنا پورته نوی باب راولا. په ظالمانو باندې لږ شان عذاب راولا. خوری را پاس په دې ژوند کې انقلاب راولا، په ظالمانو باندې لږ شان عذاب راولا، په ظالمانو باندې لږ شان عذاب راولا.
تشکر.
دا خو غږ د زاهدا مسکان خټکو د مشال رډیوی مجله اوري. د خبرونه پر وروستیو شیبو کې د هنرمند رمشا شفا سره د مشال مرکه دروو. د هنرمند د کندهار د خوست په امریکا کې میشته ده او هنري فعالیتونه کوي. ل رمشا سره د مشال همکار اسحاق خان خبرې کړي او په سر کې پوښتلې چې لسو کلونو راهیسې په امریکا کې ژوند کوي.
تقریبا لس کال کیجی امریکا کې ژوند کوم او دولس کال کیج د افغانستان څخه وتلی ما دوه درې کال په جاپان کې ژوند کړی دی.
خدیر خا او اصلي وطن مو کوم زده چیرته زیږیدلې؟
زه په کندهار کې زیږیدلې. اصلي وطن خو افغانستان دی.
فامیل سره اوسېږي که یوازې ژوند کوي؟
زما مور پلار خدای وبخشي هغوی وفات شوي دي، نو دلته په امریکا کې فقط زه یم. زمالور دی.
او څومره موده کېږي چې تاسې د هنر ډګر ته مخه کړه؟ موسیقی میں داس حرفی شکل از دکڑے کنا خپل از دکڑے
اول درې کال خپل می هغه شو خاله خچ می خپل درو دلغونه چې می خپل از دا و هغه ترتیب باندې مخته تللم. موسی او شپږ اوه میاشتې کېږي چې په حرفه ای شکل زده کوم. یو څو کلاسونه مې اخیستي دي. نو وګورو. خیر
رمشا جانې، زمونږ په ټولنه کې دغه هنر ته په ښه سترګه نه کتل کېږي، بیا خصوصا ښځینه هنرمندانو ته. نو تاسو دې هنر ته په راتګ سره کومې ستونزې ګاللې او څه ستونزې تاسې ته وې او که نه؟
اسحاق جان څه درته وایم، زما ستونزې دغه نه وې چې اوس په ګرد دنیا کې سره څرخي. یعنی په افغانستان کې د ښځو دپاره تر اوسه لا جامعه نه ده آماده چې ښځه د یو هنرمندې په حیث ومني. د ښځو دپاره ډېر غټ چیلنج دی. یوازې عوام خلک نه دي، یوازې افغانان چې په افغانستان کې ژوند کوي یا د افغانستان د باندې ژوند کوي، د هغوی سره یوازې دغه ستونزو سره مخامخ نه یو. خپل نارینه هنرمندان چې زموږ په میوزیک انډستری کې دي، د دوی سره هم موږ د ستونزو سره مخامخ یو، ولې چې دوی هم نه دي آماده چې یو ښځه د یو ښځې په حیث باندې، د یو هنرمندې په حیث باندې ومني او قدر عزت ورکړي.
رمشا جانې، اوس مهال په کوم نوي هنري کارونو باندې بوخت یې؟
فعلا آمادګي لرم چې البم می ریلیز شي. چې په دې البم کې ډېری فارسي ایرانی غزلې دي او دوی پښتو غزلې دي په شکل کې. پس له دې ریلیز څخه بیا ان شاء الله کنسرتونه می شروع کیږي.
دا راته وایي چې د کوم هنرمند غږ مو خوښیږي؟
زه خپل شخصا د افغاني سندرغاړي کې شزینه د شهلا جان زلان ډېر غټه مینه واله یم، ډېر سخت علاقه مند یم. او نارینه سندرغاړي کې خو غیر مرحوم احمد زایر څخه زه دسې ډېر د نورو هنرمندانو غزلو ته غوږ نه نیسم.
غبرګې سندرې مو ویلې چا سره؟ خزینه یا نارینه هنرمند سره؟
بله، وو جوړه سندرې مې ویلې دي. یوه سندرې مې د ایران د ډېر مشهور سندرغاړي سره اندی، او زه یو څو نورې غزلې لرم چې د ایرانی سندرغاړو سره ډوېټ مې ویلې دي، چې هغه هم انشاءالله بیا به ډېر ژر نشر سي، تاسو به وګوري. افغاني سندرغاړو سره ډوېټ مې تر اوسه نه دی.
زه نو مونږ چانس لرو، یعنی چې انشاءالله چې مو ته به یو سندرې رمشا جانې، تاسو ویل چې یو لورکی هم لري، نو لورکی د موسیقي سره علاقه لري؟ بیا بالخصوص د افغاني موسیقي سره.
زما لور د افغاني موسیقي سره خو اصلا علاقه نه لري، هغه په دې چې نه پوهیږي.
تاسو هنر تر کوم حده ټاکلې ځانته، چې کوم ځای پورې به هنر مخکې بوزي او د شهرت کوم حد ته رسیدل غواړي؟
زما تصمیم دغه دی چې په ډېر جدي توګه باندې زه غواړم په موسیقي باندې کار وکړم. ډېرې پښتو غزلې وایم، فارسي دری غزلې وایم، او غواړم چې یو الګو واوسم د افغانانو ښځو دپاره. زه غواړم چې یو ورځ دنیا ته ور وښوم چې هغه نجلۍ چې د کندهار په کنډوالو کې بنده وه او دغونه حادثې پر رالې، د کم ځای څخه دې ځان راورسوي کم ځای ته. زه غواړم چې دغه پیام او دغه انرژي شوزه ته وکولای سم ور وښوم چې که زه په یوازې تن کولای سم، تاسو هم کولای سئ. تاسو هم د هر نوع مشکل سره کولای سئ مبارزه وکړئ، ځان د مشکلات څخه راوژغورئ او کامیابی زموږ خپل په لاس، که موږ څنګه اراده او تصمیم ولرو.
دوا هنرمندا رمشا شفا لهم دي سره د مشال رډيوي مجلې دا غنه تړو بلونه بعد د نور او نو مطالب سره ستاسو په خدمت کیم تر هغه د لوی خدای پامان.
دا مشال ریڈیو دا.